درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د سهار 8 بجې شوه، د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم. دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بل حضور مشترک او امجانبي دولت جمهوری اسلامي افغانستان در تمام از این شستا تاکید میکنه.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی او له امریکا برته افغانستان ته لیږدول شوی دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره
ژوند رنگونه هم در تخبرو.
سوم نمره په صنف کې
دوام
سره لیدې دی خانی کې کنه او په صنف کې دوام نمره
شپې له خانه درس ته وخت ورکوم. یو ورځ به پټه کې کار کوي او به لګول وي.
تر هر څه مخکې خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. مهم خبرونه ته خراغلې ده. خبرونه سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوز جان کې د سیمایزو اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی و غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل. پوره خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي، هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلي، هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بېلابېلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمهیز اردو یو قمندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قمندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتی په ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. ښاغلی ندیم وویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوه شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و، خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایزې اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د مې له 6 تر 30 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمرینی کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمرینی کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتونه نتایج مفیدی را در مسابقات پیش رو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
افغانستان در 2018 کال در جون پر دریمه ل بنگلادش، در جون پر یولسمه ل عمان او در همدی میاشتی پر 15 ل هند سره لوبه لریم. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي، د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې د ایران پر بهرني سیاسي چې سپای پاسداران د چې د ایران پر بهرنی سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خبرېدو په ایران کې توندلاري په غوسه کړي او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بللی. لږ تر لږه درې کسان چې یوه 14 نجلۍ هم پکې ده د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې وژل شوي. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې په لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لږ تر لږه 4 تنه قرغزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پوځ پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغزستان د اکسای کلی ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسماني مورز د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه شپږ ویسټه بولس. هرات کې به هم اسماني مورز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی لوړ درجه 4.2. کندهار اسمان برګ د ورښت اټکل لوړ درجه 3.2. او بلخت جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 3.15 اټکل سوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ووریت. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم رازو لمړی راپورته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سپین مړې پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړ چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړی ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دوی وایي په پام کې لري چې په 2 کې دا بهیر بشپړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هواده ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ ورسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لمړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه داسې ویره هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا واکته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان خه د امریکای ځواکونو تر وتلو ورسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واکت در رسیدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ځوئل چې د 2020 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دنن او د غراز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگتن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 520 میلیون ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
همدا را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښار ګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړم ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډیر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نګدی لاس کال وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وو واشب. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزی حصے د پاشل کېدو لپاره لوی لاستر وړنه وبلل چې ګوندی لمخې به په نړۍ کې د دې ډلې تر هغریس فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوند شي. لاس کال وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدی فکر ده چې ګوندی د القاعده شبکې ګواخي ډیر رقم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کې دوروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنون کې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکی متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 28 رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه وروسته د راتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړه.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدای وړاندې له دې چې ډیر نه وخت سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وای دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې فعال ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د سلواغي میاشتې په دیرشمه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري. خو طالبانو تل د ادارت کړی او ویاندي زبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونه افغانستان پریږدي القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنون کې شفیق حمده.
خود اسامه بن لادن په وجل کې دو سره د القاعده شبکه لمنځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې په جنوبي اسیا کې بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر د وجل کې دوه وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری تسپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي. خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونه کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وشل کې دوه خبر ورکړي چې تر ډیره په هغه سیمو کې وشل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار او شپارس شوي د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخوانی شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابر موده تیر کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړ لاس واخیست خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغه چې فکر کاوه د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوزونه ووتل نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا وړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سختريزو سره پنشتو بوخته. د ورسپانی په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ایزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده پر طالبانو ژغ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی. خو په افغانستان کې لسولی سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګني چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې په هنتونونو او ښوونځیو ته د تک چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هیل ورسپانی بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکره خبره کړې ده. د ورسپانی په باور د سپتمبر پر 11مه له افغانستان د ځواکونو ایستلو جدي پښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي. د امریکا تروریستي ضد ورتیا به کم کړي او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سناجرګې د غړو پښتنو ته سم ځواب ورنکړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
ازادي رادیو ته غوګیاست. نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسیې ولورپوري چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کې چې شاوخوا دوی اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوها کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریز رامنځته شي. نو موږ زیاته کړی چې د اوسنی وضعیت د هواری پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی. خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریت څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میټر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په جنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرطه پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسأله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی حل ته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللي ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیز لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د ملي موزیم درې دیرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوي وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شوه. په دې اړه تفصیل دی راپور کې.
خای اوس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد آزادي راډیو ته وویل:
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل، په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډیره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودی وایي
که مخکې هم داسې اثر دی هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې حقله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه اثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار یې بهر ته قاچاقیږي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 13 نوي لوبغاړي ټاکلي دي.